سهار 15 بجې شوې. احمد چې بریم دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم دا سجرړو پرې سهارنې خبری مجله کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان مرستاله دربار وای ملګری ملتونه په افغانستان کې لستر ستونزو سره مخ مخته. اغلی بار د خبر په یو ټویټ کې چې پرونی خپور کړ کړی ده د سیاته کړې د ملګری ملتو ادارو د شوزو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غشتون په وړاندې نو اصولي امتیازونو ته د غړې شوو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخ مخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان مرستاله ملګری ملتو په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د ناوصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د دې سرګندونې وروسته لدی وکړي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ممکن د طالبانو حکومت د حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته افغان ماشومان له زده کړو منع کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبری اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولای نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د وی بریتانیایي مسید سروي پر اساس سش کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس زبیر متولی له افغانستان، روسیا او ایران سره د بارتري سوداګرۍ د پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت د نوښت هرکلی وکړ. پاکستانی رسنیو پرون د شاغلی متولی په وینا وویل چې دوی له 2020 کال څخه هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لري خندونه لري شي. د څلورو هیوادو ترمنځ د بارتري د اجنس په جنس سوداګرۍ د میکانیزم پر سر موافقه د سوداګرۍ د غوړېدو لور ته یو مهم ګام مباله. پاکستانی رسنیو دا موافقه د پاکستان لپاره چې له ژور اقتصادي بحران او د اثارو له کموالي سره مخامخ دی ګټوره بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشیده ځانګړي استاد مرستیال رامز الکبروف په افغانستان کې خپل درې کلن ماموریت پای ته ورساوه. د افغانانو د ملاتړ لپاره د مرستندوی ټولنو او د بشري مرستو د مؤسسو مننه وکړه. الکبروف په یو ټویټ کې لیکلي چې له یوناما یا د ملګرو ملتو د افغانستان مرستندوی ماموریت سره په دې هیله خدای پامني کوي چې په افغانستان کې داسې جنسیتي مساوات، ټولنیز او اقتصادي فرصتونه رامنځته شي چې د 40 میلیون افغانانو د سوکالۍ او ثبات سبب شي. الکبروف د 2000 په دسمبر کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمشتي د ځانګړي استاد مرستیال ګمارل شوی و. ازادي راډیو په منځني سپد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې پرونی چاولنه د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او یو شمیر نورو خندلې د وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، یونیسف د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښوونځیو د بندېدو لپاره اندیښنه ښکاره کړې ده. یو شمیر افغان مدني فعالان هم اندیښمن دي.
اله مندیم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دې نه صرف نظر وکړي او پریږدي چې دغه ماشومان درس ووایي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د ښه بدل په توګه د کوکنارو کوی وژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل شوی.
د هڅه په کندهار کې شوې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. یو شمیر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اوریدل شي. تر دې شی بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بدخشان په مرکز کې د جمعات د نن 14 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ملګرو ملتو او یو شمیر نور غندلې ده. وړاندې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه زیات او نقیص ارقام خبر شوې دي. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې.
دا چاودنه تر غرمی مخکې په لسنیمې بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړی حصې په نبوي جومات کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې دوی ورځې وړاندې یعنی د سه شنبې د ورځې په موټر بمی برید کې وژل شوی وو. پر احمدي د حمله مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2021 په اگست کې طالبان بیا واکته رسیدلی داعش ډلې د غنو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. طالبانو مخکې ادعا کړې و چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ لاټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړو شمیر 2250 تنو ته رسیدي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استاد توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون نا وخت ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونو په یو سپیشل ځای کې دا بوښتون کوي چې جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د بریټ غندلې او په بریټ کې د ملکانو پر وشل کېدو ژوره اندیشنه ښکاره کړې و. ایران هم دا بریټ غندلې ده. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بیګونا خلکو په تیر بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې ښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازې او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې په فیض آباد کې پرونی بریټ خندلې او لیکلی دی چې په جماعت کې دنه چاودنه یو تروریستي عمل دی. وی خبرې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رډو ته ویل چې تر پرون ناوخت پورې په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوی او 18 تنه نور ژوبل شوی دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معزالدین احمدي د وژل شوی کسانو شمیر 14 تنه شوډل دي.
ازادي رډیو اتلیرويش ساته لتا سو سره ده.
یونیسف په دې اندیشنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي شونځي بند کړي چې د لکونو لاسته کړو پاتې کلیوالو لپاره جوړ شوی دی. په کلیوالي شونځیو کې چې د جمهوریت حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري جوړ شول، افغان ماشومان ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. خو که طالبان خپل مقررات پرې وټپي نه یوازې لکونه افغان جنې او هلکان بل لاسته کړو به برخې شي، بلکې زرګونه نور کسان به چدغه ماشمانو ته تدریس کوي لماشه محروم شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د طالبانو حکومت ممکن د نړیوالو نه حکومتي مؤسسو له لوري د افغان ماشمانو شونسي بند کړی او د 15 لکه ماشومونو او هلوکانو زده کړې له خطر سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې یونیسف پرون پنځشنبه وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل ووسی. طالبانو په چیرو دوه کلونو کې چې وخت رسیدلی انجونې لښ پشم ټولګي پورته لسته کړو منه کړې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژور اندیشنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې لنړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره جنو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان بچي په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي لزده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکومت په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لري پرتو سیمو کې یو بیر زره کلیوالي شونځي جوړ کړی دی. مدني فعال او جی امیل وای د یونیسف له لوري په کلیوالي سیمو کې غیر رسمي شونځي نه یوازې خلکو ته د زده کړو رڼا رسوي، بلکې له دې لارې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دوی ته معلوم دی چې یونیسف یو بی طرفه سازمان دی او د ماشومان نملاتړ کوي. هیله مند یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دوی نه صرف نظر وکړي او پریږدي چې دغه ماشومان درس ووایي او دغه خلک چې د یو مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کوي دوی سره به لوی کومک وي په دې حالت کې، په دې بحراني حالت کې چې اوس فقر او بیچارګي د افغانانو سره مل شوی دی او لاس گریوان دی ور سره
دی. همدار رسول که طالبانو په خپل پریکړه د دغه شوانځي مخه ونیوله، له افغانانو سره به لوی دښمنی کړی وي. دا شوانځي په هغو سیمو کې چې شوانځي پکې نشته، د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ول کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي شوانځي به کورنیو مرستندوی ډلو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدی شوې چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره ولیدل. طالبانو په ځلونو ادعا کړې چې ژر به د نجونو شوانځي بیرته پرانیزي، خو اوس کافي بوري جنل لري او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی راوستي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید د کمښت په برخې د طالبانو د ونډ پاړه توماس ویسټ تاسو سرګندونو ته یو شمیر کسانو خبرګونونه شوډلی دي. توماس ویسټ ویلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړي چې سږ کال یې د کوکنارو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال دا سرګندونې ګمرا کوونکې بللې دي. جزئیات ته خاطر پردیس پوره پور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وي د کوکنارو او تاریاک په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهار شنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمو بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډي ګټې لري. د ټامویس د خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال خبرګون خودلی او د خبرې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلی طالبان په فعاله توګه افغان خزی اونجونې ځپي، په عامه حضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړي په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیا ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي، نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د وی بریټانوي موسسي السیس د سروي پایلې ښیي چې سکل په هلمند ولایت کې د تیرو شلو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسي راپور ښیي چې په خوا اتیا سلنه کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او وسی اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان زی احمد تکل رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په غو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخې کې ځینې پیسدي شوډلې دي چې اتیا و نیو پیسده د کچیر هغه سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې په خپلو راپورونو کې یادې کړې دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچې صفر ته راټیټه سوې ده او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
خو د افغانستان په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه شوې ادعاګانې سمې دي. د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وی ورکړل شوی معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از دو دهه بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوو پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلی 99% کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې، د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر 10,000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ په وینا واوریدل چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ دي او مهم دي. په کندهار کې د هوژې کروندګر وایي حاصلات زیات دي، خو د ساتنې لپاره یې سړې خونې او د پلور بازار نشته. دوی د کوکنارو د بدیلې معیشت په توګه هوژې ته مخه کړې ده. سشکل د کندهار پښپژ ولسوالۍ کې پر 900 جریبه ځمکه د هوژې کښتونه شوي چې 2,000 تنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. نور تفصیل زما د همکار پر راپور کې.
دا هوژه په دې خطر باندې شوې ده، یو خو په قیامت باندې حاصل وړ ده.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د ملنګ کارې سیمه ده.
بل ټیم لاندې وخت یې لاندې یو څه په کندهار کې ګرمي ده، نو په دې خاطر باندې یو خو مثبته ګټه یې دا ده چې هغه د کوم وخت کې دا څونه اوبه غواړي هغه وخت چې اوبه کمیږي دا پخیږي. دلته د دوبي
په 40 کلن عزیز الله په همدې سیمه کې پر خپل 3 جریبه ځمکه د هوژې کښت کړی. هغه هر ورځ د خپل کښت د پالنې او حاصلاتو ټولولو لپاره 2 ساعته په خپل پټي کې کار کوي. عزیز الله د کرل سوي هوژې له کیفیت او حاصلاتو څخه خوښ دی، خو په خبره له بهره د هوژې وارداتو یې د حاصلاتو پر بیو اغېز کړی.
خواري هم دونه ډېره نه ده، لکه دغه خلک ورسره نه عادت دي، خو لږ کړي. ما دا 6 کال تقریبا یو 10 جاله کرلې ده، بس یو بنیم 3 جریبه ځمکه مې کرلې. خو هغه په 1500 افغانۍ یو جال خرڅېدی 40 کیلو په جال کې، او 6 کال متاسفانه جال په 300 افغانۍ دی، د بازار موندنه نشته ورته، او سړې خونې نه لرو چې موږ دا پکښې کې وساتو ذخیره یې کړو. بیا چې اوس موسم یې د اصول دی، چې اصول وخت یې تیر شي بیا بېرته ایښول کېږي. پر کوم موسم موږ بیا د چینایي اوژه رانیسو یا پاکستاني اوژه رانیسو یا ایراني اوژه رانیسو، ځکه موږ ځای نه لرو د سړې خونې نه لرو چې دا وساتو خپله اوژه بیا بېرته رانیسو.
یو بل کروندګر تورجان هم پر 10 جریبه ځمکه هوژه کرلې. دی بیا هوژه اقتصادي کش بولي، خو له مسؤولو چارواکو د حاصلاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یار تقریبا د 12 کاله کېږي چې موږ دا هوژه دلې کړو، او 6 کاله مو درار کالم ډېره کرلې ده دلې، او اوبه در غنمو در دغه شان دی، اوبه څه کمې مو غواړي په دا خطر، او بازار 6 کال ډیر سره کښته دی. تقریبا په 300-350 جال وس خرڅېږي، او موږ تقریبا دا 350-300 شل دغه سی وس جال مصرف کوي، چې جاله وو یا مکرلې ده زیات 6 کال سیلیات زیات موږ ډیر هم کرلې ده دغه پرته ده. خو دلته بازار موږ دغه توجه لرو چې بازار نه کې سره برابر سي، بازار ډیر کښته دی، نرخونه ډیر کښته دي، ټیټ دي، هغه مصرف نه جوړي. 6 کال
د کندهار د کرنې او مالداري اداره وایي 6 کال د کندهار په دامان جړی ډنډ ارغنده او میوان او پنجوای ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوژې کښتونه سوي چې 2,000 تنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه له ځینو بنسټونو سره په اړیکه کې دی.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوایي هوژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالیو کې د امان ډنډ میوند جړی پنجوایي د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل شوې ده، چې 2 جریب څخه 3 ټنه اټکل انشاءالله لرو، چې په مجموع کې 2,500 تنه اټکل لرو چې انشاءالله لاسته به راوړو. هوژه په 2,900 ده، یو هغه وطني او بل زراعتي چې د ښه بدیل په توګه انشاءالله کوشش کوو چې ترویج سي، او د قانون ته عامه پوهاوی ورکو، او د بازار په موندنه کې هم کوشش سره وکړو.
د هوژې په ګډون زعفران، هنجر، ریحان، کچالو او ځکنی توت هغه کښتونه دي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د ځینو مرستندویو موسساتو په مرسته د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په توګه مرواج او د ودې په حال کې دي.
له خبرونو ورآخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
میل آنلاین برتانیي خبرونه په بدخشان کې ورسته یو 14 تکتنه کړي او لیکلي دي پرون د بدخشان د سرپرست او مرستيال ولی نثار احمد احمدی د فاتحی په مراسمو کې چاودنې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمیر کسانو وژل او ټپیان کړل. نثار احمد احمدی تر پرونې چاودنې دوه ورځې مخکې د هغه پر موټر د شوې چاودنې لقبله وژل شوی وو. پر نثار احمد احمدی د شوې برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې دی. په 13 دسمبر میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو امنی قومندان هم دند ته د تک پر مهال یو چاودنې کیو وژل شو چې مسولیت داعش ومانه. طالبان تل هڅه کوي چې د داعش له لوري ګواښونه کمرزښت وخی، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه ګواښونه باید جدي وګڼل شي، ځکه د دوی په باور داعش په بریدونو کې له هغو تکتیکونو کار اخلي چې پخوا طالبانو ترې کار اخیسته. ډیجیټل ژورنال په یو مقاله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغانستان کې د تعلیم بهیر ته څرګندې کړې دي. یونیسف ویلي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې طالبان غواړي نړیوال سازمانونه او بنسټونه په افغانستان کې له تعلیمي بهیره وباسي او د ځینو نړیوالو موسسو فعالیتونه محلي موسسو ته ولېږدوي. یونیسف ویلي که دغه اقدام عملی شي ممکن په افغانستان کې د دوی زرګونه محلي ټولګي بند او لکبله یې 15 وړې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. یونیسف د 15 افغان موسسو او 12 نړیوالو سازمانونو په ملګرتیا په افغانستان کې 1000 ټولنیز ټولګي لري چې اکثره یې لری پرتو سیمو کې فعالیت کوي. طالبانو تر اوسه د یونیسف پر اندېښنو رسمي تبصره نه ده کړې، خو څو میاشتې وړاندې هلمند او کندهار کې د سلګونه دغه ډول ټولګیو فعالیتونه وزنډول.
هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولی دی. دا خبره د هند د باندنیو چارو وزیر پرون په نوې ډیلی کې وی خبري غونډې ته وکړه او ویل چې د دې ډلی د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنځشنبه په نوې ډیلی کې وی خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولای شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډېر دی. د هند باندنیو چارو وزیر د هموبل چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وېستل چې امنیتي اندېښنې لرله او دا کار ډېر نور هیوادونه هم وکړ، خو د وخت په تیریدو یې خپل تخنیکی ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده داده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جا شنکر پرون د ډیلی په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدای شي افغانانو ته لار هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه وو. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانې په شمول غنی لوی او وړي پروژې د هند په مرسته ورخې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ازادي راډیو د سارنې خبري مجلې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. په لندن کې د استرالیا او هند ترمنځ د ټیسټ لوبي پایلو روانه ده. نن د دې لوبي دریمه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړ په دې لوبه کې. په لومړی ورځ باندې او استرالیا 4.9 منډې وکړې. ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې پرون د هند وضعیت ښه نه و. هند 1.5 منډې وکړې. 5 لوبغاړي وسوسېدل. د سر تقریبا ټول لوبغاړي سوسېدلي دي او رهانې لا پاتې دی. 9 منډې جوړې کړې دي. تر اوسه پورې د دواړو لوبډلو ترمنځ توپیر زیات دی. هند اوس هم 3.48 منډې شاته پاتې دی او د لوبې دریمه ورځ شروع کیږي. نو داسې ښکاري چې استرالیا ډیره برلاسې ده په دې پایلوبه کې. اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ د مرکز اسد آباد او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي خو یوې هم کار نه کوي. نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا کلي اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو پښتون کې بیا هم ل برېښنا به برخې دي او په سخت ګرمۍ کې لستون زوډک ژوند تیروي. د مرکز اسد آباد وسیدونکو یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشې دي. ماشومان په تکلیف دي. زرانه په تکلیف دي. پرستر بلې نه پښ ډېریږي. خلک ډېریږي. برق سره نشته دي. خراسان ځدي مشکلات دي. اقتصادي ناورین یو طرف ته. بیروزګاری بل طرف ته. بیبرقي بل طرف ته. په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي. ماشې دي. سخت اقتصادي غربت له وجې چې نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټري برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېر خلک دغه وس نه کوي. زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي. په نورو امراض اخته کیږي.
دلته یوازې ځای اوسیدونکو د برېښنا نشتون نه دی پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم لخند او ځند سره مخ کړي دي. شرافت علي په اسد آباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. وایي لتیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته خو له دولتي برېښنا یې نرخ و زل لوړ دی.
د تجبر ډېر مشکلات دي. بل دا د شخصي جنریټر په اویار په کې د واټ ورکې به غزم نو دغه برق مزمنګه دغه نه کیږي. دا ته دکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي او بل ډیر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډیر ګرمي ده. بل بو مشکلات دي.
ځای اوسیدونکو وای د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنگونو کې زیات زیان رسیدلی وو. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت په خوانیو چارواکو خپل سوداګري وکړه. په لکونو امریکایي ډالرې پرې لمرستندوی ادارو واخستل خو یو میخ هم ورته بدل نکړ. او د جمهوریت نظام په ورسته میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا کې څه هم چې طالب چارواکوي د اساسي ترمیم چاري پیل کړي خو کارونه یې چټک نه دي او دا سخکاری چې په دې وړي کې به د پکی باد ته آرامونه کړي. کونړیان وای د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته د امید سترګې نیولې وي خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسولینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري تر سره شول چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې به طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختماني شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خو اوس لله الحمد موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید دی په دغه لس 15 ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و چې 100 کیلو واټ برېښنا تولیدوله او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله. خو جنگونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیمته راټیټه شوه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.